السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلورمه، د فبروري میاشتې درویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگټن ته ستون شوی. د دوحې غونډه د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسوه چې د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. توماس ویست لیکلي چې هیڅ هیواد نه غواړي افغانستان نه د ترهګری ګواښ رامنځته سي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې په باب خبرې وکړې. د آذربایجان ټرنټ خبري اژانس پرون پنځشنبه خبر ورکړی چې دواړو مشرانو پرون د روسیې د کازان غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی. افغان ترانس د وسپنې د پټلۍ هغه پروژه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبي آسیا سره نښلوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سر راست امیر خان متقی ویلی و چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې څول تر موږ څخه تر پېښور پوري د دې پټلۍ عملی کار ډیر ژر پیل کړي. تم کېږي دغه پټلۍ د ازبکستان تر موږ شهر د مزار شریف پل خمری کابل او جلال آباد لاري له پېښور سره ونښلوي. په بل خبر کې د طالبانو حکومت د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي. په خبر کې ویل شوي چې دغه پروژه به د 15 اویا کیلومترو په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پیل تر ازبکستان پورې وغځېږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یوه هیئت د حضور خبر هم ورکول سوی، خو پخپله ازبکستان د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه دا کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د وسپنې پټلۍ بیا رغونه به په دریو میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو سي. په هند کې یو 10 کلن افغان په دې تور نیول سوی چې 10 کاله په هند کې په غیر قانوني ډول اوسېدلی دی. د هند د ممبئی ښار د جنایي تحقیقاتو څانګې پرون پنځشنبه ویلي دغه افغان مستعار نوم پر ځان ایښی و او جعلي اسناد یې جوړ کړي وو. پولیس ویلي چې دغه مشکوک سړی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی ښار په وداله سیمه کې نیول سوی. چارواکو ویلي د پښتنو ګرویجونو په وخت کې هغه خپل نوم ظاهر علي خان معرفي کړی او د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه سوه چې په خټه افغان دی. یوې نسبتا خفیفې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریشتر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل شوي. تېرې یکشنبه د ریشتر په مقیاس یوې 15 درجې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې وې. هلته هم چاته د سره او مال زیان نه و اوښتی. سپینې مڼې وایي په منځني ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې مثبت لوري ته روانې دي. د سپینې مڼې ویان جن کربی رسنوی ته ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریت مک ګورک پرون له اسرایلي مشرانو او د یرغمل سوو کسانو له کورنیو سره خبرې وکړې. یو بل ډیپلومات هم ویلي چې په غزه کې ښکېل لوري په روانه جګړه کې یوه وقفه غواړي. تمه ده دا اونۍ په پاریس کې د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر په غزه کې د اوربند په تړاو رسمي خبرې پیل کړي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو تازه حمله کړې چې لږ تر لږه 3 کسان وژلې او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک او خارکیف سیمو د 1.5 الوتکو له ډلې 3 نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د وی بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګیدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي. د دنیپرو پیتروفسک محلي والي سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي چې په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګیدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلینسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د ده په وینا دا به د روسیې د بریا د عواقبو په نسبت یو کمبیه بدیل وي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه خبرداري ورکړ کو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې ولاړ سي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډیر عملی سوچ وکړي هغه باید چې اوس ترې غوښتل کیږي تر دې کمه ده چې روسیا د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې ولاړ سي. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بر روانه دوشنبه د اوکراین په باب د ځینو اروپایي مشرانو او حکومتي استازو د یوې غونډې کوربه وي. الیزه ماڼۍ پرون پنجشنبه نه وخته ویلي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړې سي. روسیې د 2022 نه د کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دوه کاله پوره کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم در ازادی پتپو که پروگرام که مو هر کلی کوم. طالبان لنریوال طولین سره در نشدی که دو که در لری که دو پال که دی با دیاره دلتا بحث لرو. دا سوال روس تردی مطرح کیشه چی در فبروری پات لسمه و نولسمه د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلاسمینه دوه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هیوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو د غونډې ته خپل استازی ونه لیشل. طالبان وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي: یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوی مخامخ خبري. یو شمېر کتل کې د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبريال او شنونکي سمي يوسفزي امریکا شخته ویل چې طالبان یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوه په غونډه کې د دوی نه ګډون لنړیوال ټولنې سره د دوی واټن زیات کړي. ملګرو ملتونو پروسه شکل په میاشت کې هم په دوه کې ورته غونډه جوړه کړې و چې په هغه کې طالبان سره د ګډون بلنه نه و ورکړ شوې او طالبان اعتراض هم کړی واخه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډې معنا نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دوه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دای نه دی حیرانه شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. شاغل میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویل چې د واشنگتن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځاله نه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، پخوانی ډیپلومات غوث جان باس او د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی ک لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوال ټولنې واټن د دوه لغونډې ورسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاص نظر لومړی وخت
زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوه کې څه فکر کوم چې د دې په ګټه نه و. ظاهرا باندې فکر کوي چې مونږه د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږه له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی په دې باندې پوه شي که روسیا او ایران او چین د ستاسو د نشتون حمایت کوي، فقط که هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زوا ته ولاړ شي دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې د دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین‌المللي ټولنې د تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي.
اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وکه په زیان؟
زم داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرویشت نه تر اته ویشته هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی و. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شی چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي، او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې و د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی، د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې دی ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب، همدغه خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي، او خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده سرګندونې.
بخښئ، دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکه دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګری کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام په دغسې یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغسې یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه اتمر صاحب. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شول چې نه ګډون د دوی په زیان وو، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نشتې دونی مکلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی، د نړیوال ټولنې بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همدا څه نه ده؟
کاملا طالبان فکر کوي چې بین الملل چې بس لا دوی په خاوره باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بین المللي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحسین زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لکه په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دي، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کړو، چې کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړل، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریت الان سي هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رای باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایت ټول ولس ورڅخه ناراض ده، پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي. نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بین المللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د لپاره چې افغان ولس ری خپل همدردي ښودلې او د هغوی له دریځ تقویه شوي دوی دعوت کړي. ان هغه کوم خاص خبري اترې نه درلودل، بلکې هغه بزنه معلوماتونه چې وکتل چې لګډونوالو سره شریکه کې، نو اصلا دوی په دې ممانعت نه وکړي.
مخکې اتمر سبې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي د سیمې ځینې هیوادونه د ځان ملګري کړي، لکه روسیې ته اشاره وکړه. جنبا سب تاسو په روسیې کې د ډیپلوماټ په صفت پاتې شوی یاست، روسان د افغانستان لقزې څه غواړي او ولې له طالبانو سره نشتی شوی دی؟
زه به لږ کوچنی او تفسیر وکړم، بیا به راشم د روسیې دریستا مشخصه. خبره دا ده چې اصولا دغه د طالبانو ډیپلوماسي په ټولیزه توګه ناکامه ډیپلوماسي ده. هر څومره چې دوی هڅه کوي چې په منطقه کې یا په پراخه منطقه کې رسمیت پیدا کړي، متاسفانه دوی رسمیت پیدا کولی نه شي. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې همدي، دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی پیدل چې که دوی تملال شي همدغه حالت په دوی باندې تکراری کی. دوی په رسمیت څوک نه پیژني، هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده. اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر، چې دغه غونډه د دوها په خپله پیل کې ناکامه، ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي دریځونه د منطقې او د فرا منطقې هیوادونه وګوري، تحلیل کوي واورئ بیا درسره، نو تاسو وګوري چې د غونډه کې د یووالي د نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغسې د ایران او هم دغسې د نورو هیوادو د منطقې وګوري چې دا غونډه، یعنی داسې په یو عجلت، ګرچې ډېر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایریږي، دغه یې اجنډا ده، دغه اجنډا خو عمومي تعامل د افغانستان شاملېدل په نړۍ کې بیا ادغام او اقتصادي بشري مرستې، داسې یو شی هغه شوی په دوم جزې هغه د ځانګړي استازي ټاکلو په هر ترتیب. یعنی مونږ ولیدل چې د وخت په تیریدو سره په دغو دوه سوه میاشتو کې چې دا غونډې دایرېدل اعلان شول، دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات را. کابل کې جلسه دایره شوه چې پاکستان کې د ایران استازي لار منطقې کې د هغه راغلل خبرې تماس یو ګرو غوښتل چې ایجاد شي یو ډله او دا خبرې نورې، نو دریځونه د منطقې او د فرا منطقې کاملا متفاوتې وي او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده. کېدای شي چې هیوادونه د منطقې طالبانو ته ویلي چې مزي مثلا، دا زما یو تحلیل دی. اوس د روسیې دی، روسیا هماغه خپل پخوانی دریځ ته ادامه ورکوي. ملکي سکتور یعنی بهرنیو چارو وزارت تعامل راز همدغه تعاملات چې اوس اقتصادي دی، فرهنګي دی، اجتماعي دی، امنیتي کې دی، شهاب اوسي دي، زموږ خبر نه استو زمنن پر رسمیت نه پیژنو. درست دغه لارې ته ادامه ورکوي. د بل خوا د دوی امنیتي نظامي سکتور هما کوم چلنج لري، تاسو دا وروستي څرګندونه ته چې د ګلایز امنیتی پیمان یا قرارداد څرګندونی واوري، هما په خواني مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډېر زیات شوی دی، د مواد مخدره ترافیک لا په زیاتیږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط ری ورک نور سره بلان دوی به دغه دغه کوم چلنج
مانه ده بس. تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتيري شغه څرګندونه ل لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړو چې د دوحه په غونډه کې کړي.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړلیک بحث وکړ چې لمه غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو واستازي وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازې وټاکو. داسې چې دا استازې هم د همغږ کوونکي دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به ریپورت وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اوریدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړوخیل، مخکې داسې راپورونه خپاره شوي او داسې ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال د نتیجې ته ورسی چې یو ځانګړی اساس د افغانستان لپاره وټاکي. لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو ته ګورو چې سلام مشورې به کوي او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کیږي. طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده. څه فکر کوي چې واټن نور هم په زیاتېدو نه دی؟
کاملا خو طالبان مشل د نه ویره لري چې چیرې ځانګړی اساس او ټاکل شوی. خو د ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو چانته په مجموع کې افغانستان قرباني کوي. ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځانګړی اساس هم دا چې یو سل بیا به غربي نړۍ بدلته دی پایستا یو لاره پیدا کی او دی به پایستا هغه معاملات او تعاملات په طالبان سره زیات شي او شانته بده د ویل کنټرول څخه به اوسي او کده شي بیا د غربي نړۍ په حساب داخله سي په افغانستان کې. دی غواړي چې د افغانستان موضوع په څه رقم سي. دی غواړي ځکه دغه درې وړ یو دیکتاتور ملکونه دي په دیموکراسي او په بشر په قانون په دې مسله سره باورمن نه دي. نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبانو ځان سره مدګري کوي. طالبانو دوی ته غواړي هلان سبا دي ګډون کړي وي په یوه چې طالبانو کابل کې چې کوم حکومت دې هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپل په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولا شي او صلاحیت هم نه لري. خو معلوم دار کاغلی انټونی ګوټریش دا موضوع مطرح سلام مشوره به کې څه چې ولې د طالبان په یو طرف ته طالبان څومره دې بیرته متاثر شو دې د منطقې له تصامیم نه فکر کې چې دې په خاطر دا تصمیم نیولای الان سی غوي خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې. نو دی باغه یو لار پیدا کوي چې څنګه پسته یو کمپاین جدي وکړي چې یو استاد چې د دغه د منطقې مملکه غسر کمتر حساسیت وکړي او وکړي چې دا غساسه وټاکل شي. معلوم ده هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم په دا په ګټه نه ده. د فکر کې چې کوم حیات چې هلته د یونما په نوم باندې ناست او کار کوي هغه به کافي دی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانه مود نه کې دی وايي چې خزینه مسائل دې موږ بیا یو شانته توجیه کوو د موضوع نه به پیسې برات پیدا کو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کې زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کډوخیل. ازادي سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نشتې شي او کدا واټن د دوه لغونډې وروسته په پراخېدو دی. د بحث لپاره مو دلته شینکی کړو خیل، غوث جان باس او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک ته لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلي خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمایندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلي دي دغه پوښتنه ده چې راتلونکي به جواب کړي او جاوید ملخیلی کلی دا پښتنه باید د متقینه وشي هغه پکې تراس هغه پکې تراس لیدلای وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکو دي ټلیفون لاري هم را سره دي د دوی څرګندونې به هم وو او نظر به واخلو. مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام دی.
مهرباني دار ویل السلام علیکم سره رپی ولار ځوانو زما فکر خو ان شاء الله د خدای کول اسلامي معرفت وو د بهرنیان لري د نړیوالو په لور روان دي. او زکه په ځخه خپل به مفتي چې بابا دا اول څه چې مارا کړی اکثره ممکنه دي سره یې خالق له اوس پر باندې بسم الله اول باندې دې پر رسمیت پېژندل کیږي. که څنګه هم نړیوال اعلان نه کوي خو کته پر رسمیت پېژندل کیږي چې امریکا د کار څو دي او اخر دې پېژندل هم
مننه چې په خبروان کې مو برخه را سره وخت یو بل اوریدونکو هم دی. یاسریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد منوال ما د هلمند ولایت تاسو په اړیک کې هم د سې د اخو د شایسته خبره ده، خو یو خبره ده چې د نړیوالو چې کوم ویلې دي چې موږ په رسمیت نه پیژنو، دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي سوي. موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوي، ځکه چې هغه مرستې و کومکونه چې افغانستان ته را روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوي، هغه ته هغه مرستې و کومکونه نه راځي. که چیرې په رسمیت نه وای پېژندل شوي هغه مرستې و کومکونه ولې راتله؟
جانبه صاحب، د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر وخت لطفا.
خب جناب شوار صاحب، زه د اوریدونکو په ارتباط څه وایم؟ دی خو نو هماغه یو د نه پیژندل وای کې د سندروم، د سیجر سندروم دی، کستوکهولم سندروم دی، دغه سی یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هماغه ویني، او حتی هغه خپل هغه کس چې دوی ته ډېر پرې فشار راولي خو د هماغو خبرې تکراري، نو دلته کوم نوی شی نه ګورو. خو یو شی مې واورېده چې دوی امیدوار دي چې ملګري ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامینې کړي. څه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانه ورېد چې دغه نور دوستان ترې وګورئ.
بله، اتمر صاحب که ستاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط.
اوریدونکو تر ډېره حده پورې په دې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده، جګړه نشته، امنیت ده، ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي، په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي. مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلق په هغه باندې باور کوي، د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه په هغه کې وکارول شي. کوم نظام ته مونږ مشروع نظام ویلی شو چې هلته قانوني، چې هلته بشري حقوق مراعات شي، هلته د ښځو حقوق مراعات شي، هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري، هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق د هغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي، د خپل د حق نه دفاع وشي کولی. نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زمونږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته، جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی. امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي. امنیت غذایی دی، امنیت رواني دی، امنیت صحي دی، امنیت تعلیم دی، امنیت کار دی، د ژوند د تضمین امنیت دی. دا ټول هغه شیان دي چې زمونږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغیزې لاندې راولي. نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوسته، اوس دې راځئ چې دوی په رسمیت وپېژنو.
مننه اتمر صاحب، مننه. اغلی کډوخیل، تاسو په کاناډا کې سفیر وئ، که تاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه شي، که حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوړي؟
خا دا کچره افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شي، زه فکر کوم هر نوو معاملې چې اول تاسو ګورئ، خا دنیا چې پر رسمیت نه پیژني، نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي، یا ځینې قراردادونه وکړي، یا له افغانستان څخه حمایت وکړي، هغه نه کوي. ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم لټوي، تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نه شي چې مثلا د فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي، آیا دغه فعلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري، یا فعلا هغه ډلې وټپلې چې مثلا ځینې ورته تورستان وایي، ځینې افراطیان ورته وایي، دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري، خو دا خپله یو تهدید ده، خصوصا د منطقې لپاره. نن که ایران دومره غواړي خوشخدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري، ځکه چې پیکه د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی ښه باغو نه لري، راکړه ورکړه ونه لري، پسې یو سیاسي رشوت ورنهکړي طالبان ته، کېدی شي دوی همکاري ونه کړي، دوی مثلا پس از سرحدات له خطر سره مواجه سي، او د خلکو خوندیتوب له سوال نه سي. یعنی که چېرې ونه پېژندل سي، هغه پرستیژ مملکت کله چې مثلا بالملک روسیه کې د طالبانو نمائندګي نه یې هغه په لوی معاملاتو کې خبر نشي سفارتونه پر رسمي نه پېژل کېږي او هلته مثلا د هغه حکومتونو چارواکو سره ملاقات نشي کولای د افغانستان دریز د نسي شریکولای د افغانستان پر حکومتونو نسي جلبولای نو دا څه ګټه لري نو دوی فکر کوي دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کېږي په هغه دې لپاره چې د خپل بشري دورې سبا لپاره له منطقې او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده. دوی وایي چې مثلا جنګ نشته خو جنګ خو پرون دوی په خپله کلونو خپل ځان سره څوک جنګ نه کوي. زه کوم یو مثال ورکړم وګورې شهباد صاحب خپله رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له ما نه 100 میلیونه پاسپورټونه ولس غواړي و 8 میلیونه که د باندې وتلي او 100 میلیونه نور غواړي دا خپله ووسطي 20 میلیونه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند وکړي. د افغانستان ټول نفوس څومره دی؟ خو تقریبا 40 میلیونه. نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې لاړ شي. په دې معنی چې ولس خوشحاله نسته نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی او چې کله چې د دنیا ته سرمایه ګذاري نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی، بانکي سیستم فعاله نه دی، نو دا خو ټول هغه تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي. نن تاسو ګورئ موږ د فکر کې چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه خیر نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپی کې نه نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي کنه دغه ډالر چې هر هفته روان دی یعنې افغانستان واقعا قابل د تشویش ده که چېرې په رسمیت نه پېژندل شي او په انزوا کې پاتې شي.
مننه اغلی کړوخید جانباز صاحب. د دوهې په غونډه کې یو موضوع چې په تیرو دونی مکلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د نجونو مکتبونه او پانتونه د طالبان آزاد کړي او د محدودیتونه پرې لري کړي، څه فکر کوي چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې دننه د خلکو دغه یو عامه غوښتنه ده د غوښتنې ته داخله ګورسي؟ آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړی او کنه ستاسو په باور بل لار هم شته؟
بل لار خو خپل شبر داده چې فشار په دې ډول باندې زیات شي او دا مخ په زیات کېدو دی د مختلفو طریقو، او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري، هم په هر کې هم په منطقه کې هم دننه په کور کې د ښځو زورول دا د څښتن تعالی د د ټولو هغه مقدسات زوروي، دوی ښځې زوروي او ډېر په شدت زوروي. دوی ګوري دغه وروسته په څو ورځو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي په ځینې کارو کې استخدام شي. یعنی د دین له لوري ستر بې منطق کار چیرته دی؟ تاسو هغه څو کسه چېرته پاتې دي هغه به استخدام شي، هغه به په څه ترتیب استخدام شي؟ موږ په تر اوسه پورې په هغه میکانیزم نه پوهیږو. او خبره دا ده چې تا ته خو پاستې شپږم ټولګي نه نور نجلۍ مکتب ته نه پرېږدي، ستا دا منطق چیرته دی؟ ته د چا په شعور باندې تمسخر کوې؟ بهرحال بین ملي ټولنه موږ او تاسو ټول دا فشار به په دوی ساتو. چاره نشته، دغسې یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري، نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره هېڅ، دا ټول په ټکر کې دي. خدای په مغه خپل هغه سپاره دي او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي. طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو، هم مدني لارې، هم اقتصادي، هم نور تحریمات، دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي.
مننه جانباز صاحب. د پاکستان د خبريالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار څرګندونه لري چې آیا د دوهې لغونډې وروسته به د طالبانو او نړیوال ټولنې روابط به تر شي که په واټن زیات شي؟ دا سره اورو او وینو.
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په افغانستان طالبان چې دی هغه ډیر سټیف سټاند یا ډیر سخت سټاند، یو خو هغه دا ویلي چې موږ سول ریپرزنټیټیو ایواز موږ رمایندګي کولی سو په دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک ملته د افغانستان سیول سوسایټي خلک ملته وي او د نور ګرد ملته چې دی دا غوی یو ډیماند دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ. انکلوسیو گورنمنٹ پاگا کے گرد ہر سوسائٹی خلق ایتھنک گروپ اور دغه باید شامل سی. دویم دادری چې د هغه به خیال ته وساتي د شزه کوب بساتي او سکول او کم جاب سی کوي ورک هغه د تر اوس پورې دا ګرد ملتو چې دی مینه دراغلي چې هغه سه دا پوسټ کړل هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کې چې طالبان برخه نه ډیر معاملہ خو خراب وسوله زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دادی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي. نو مخته اوس دا دی طالبان د پر مشکلات هسته او د دې رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستای. نو چاینا او د رشیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلګ راولي. جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر اتمر سه دغه دا خبره چې چین او روسیا به طالبان دې ته واڅوي چې لنړیوال ټولنې سره نرم درې خپل کړی څه فکر کوي ممکنه ده؟
زه ګومان کوم متاسفانه چې روسیا، ایران او چین طالبان ته دغه لار خونه کوي او دوی دې چې تلم صحیح چې دوی روسیا درې خپل کړي چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي. او دا لکه چې دوستانه په دې باندې ډېر خبرې وکړي دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي. طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي، د خلکو نه دې واوري، بیا نړیوالو سره داسې په هغه سې موارد باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي. اوس څو خبرې دي، طالبان سره څو مشکل دي. یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وئ چې د دوی تصمیم همدا و، د دوی خبرې همدا و چې موږ د افغانستان ځینې ویره لرو. افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري. دا د دوی تشویش دی. روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ. ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیوه او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړه چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي. په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ، د پاکستان اولنی موقف چې اوس چې شی دی د طالبانو په مقابل کې، زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او د ګټو او منافعو خبره ده. نو طالبان د په دې نه غره کیږي چې چین دوی سره دی، روس دوی سره دی، ایران دوی سره دی، پاکستان دوی سره دی. دا په یو شپه کې تغییر مومي. که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي، اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم، د ښځو حقوق، دا ډېر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک، نه افغانان او نه بهرنیان، په دغه دوه کې اولنی خبره چې و همدغه دا سرې کرښې دي، بشري حقوق، د ښځو کار، د ښځو تعلیم، دې نه څوک نه تیریږي. که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو، دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه. اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو د پاره د ښځو په هغه کې کار کوي، دا پرانیستې ده. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایی په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي د پاره ناست دي، دوی د پاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی دا کله چې په پوهنتون د تعلیم خبره شي بیا
مننه اتمرسه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوا اوریدونکو هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادی په چپو کې پروگرام دی د خبرونه په منځني سپ 12 شپږ نیوی د رادیو لاري اوري او د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره یست.
السلام علیکم ناجر صاحب تخیم ده زابل ولایت شاجیل ولسوالی.
تخی صاحب شرخ لی مهربانی
مننه چې بار صاحب تا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي او دم کو ته نې دې وړاندې کوم یو به نظر ورکم او یو پښتنه لرم نظر خو نه ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو کوم مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري موږ د دې سیمه خلک یو دا ټول داخلي مشروعیت لري ټول خلک ور باندې خوشاله دي امن ده ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې ځامن د دې وطن خلک دي دا د غوتر شاه ولادي او حکومتي ورخره ده او اشغالګر له وطن څخه څه وخت دا د دې کومک وو د دې بحثي او د دې کورونه او د دې کومک نه وای دا نه څه وتاي نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانهسته البته اڅو خپل کار په خپل پیږي باج خلک وای وای لا ستراورني لا سوار کړی او فرصت لا لا سوار کوي همو دا وای چې طالبان اسلامي امارات په خپل اوس حکومت زده ده پیږي دی په دې کې ګټ لري او شایي چې په غونډه کې د دې و غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي او پوښتنه مې له محترم استاد
بله
اداري خلک
شخ موقت سو
او شرکت یې
شخ موقت سو د سوال په برخه کې کې تکرار کړئ لطفا.
بله دا نه و المال ولی د تیری اداري خلکو ته د غونډې کې د شرکت نه کوي ورایا د دې هغه پخوانی کړنې او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې د منځوي شوی د کیوبل لامل ده.
او سوالم چا ته راځي دی
اتمر صاحب ته
اتمر مننه مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب ک په لاندو دی حاجی صاحب تو خته جواب ورک
تو خې صاحب ته سلامونه نکيله په دوه کې دا لمړی ځلو چې مدني ټولنې نمائندگان ته په دوه کې امکانات ورکړ شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړ. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې مونږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندگان نه وو، هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلک په دغه نظام باندې انتقاد لري په هغو باندې هم ډېر زیات انتقادونه وو. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که مونږ هغه نظام انتقادوو، هغه کې هم ښه بد وو، دې اوس نه کې هم ښه بد شته، دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو مونږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نور هم ښه شي، لا نور هم دغسې یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانانو دپاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی، د تعلیم نشتوالی، هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم، د اسلام په نوم شکنجه، آزارول، تر وژل، تر غرغره کول، تر رالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس تر لاسه کېږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنگ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې دا خبره باندې اتفاق شوی چې جنگ په افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه دی. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدا خبره کوم چې جنگ د حل لار نه دی، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي.
د دوی په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یو بل غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه، خصوصا امنیت شورا، یو ګام سره نږدې شي او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پاتې شي او سره لری بشي؟
اس په پام باندې کې طالبان همکاري نه کوي. زه فکر کوم چې دا بالکل به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعترافونه یا بازاره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومه کې چې منطقي ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي او یو شانته طالبان غواړي چې خپل نفع باندې وکاروي او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي دغو خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جالت کومکونه ولیږي. په بایملي ساتم دا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په ندي مشکلاتو لپاره به کار کوي یا تر خپلې لپاره په رسمیت باندې نه پیژني. په ملي ټولنه به دا خپله نګرانۍ نورم زیاتوي او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی سي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار نه سي یا دې ته کار نه شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
مننه. د دوحې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سشکل په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د واپلي دوړو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشو او د اجنډا د سر موضوع به داوي. جنبا صاحب، څه فکر کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي او کنه د دوحې له غونډې وروسته به دا فاصله پراخ شي او فاصله به پکې پیدا شي؟ بله،
ډېر مهم سوال دی کابل شبر. خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړتي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجندا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې کوم خاصه لوبه نه لري. یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، د هغې متضادې اجنډا وي او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغه سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم او دوی کوم نقش هم لوبولی نه شي. دوی ښه به دا وي چې دونه دوی وکړي چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي، لکه د دوی هیوادو کې چې لږ تر لږه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوري یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم را پیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغه طالبانو په لاس یوې علاقې غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قدوه کوي، ډېری هیوادو ته دغه سټاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او داسې شکل نیسي، دغه په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي، اقتصادي لوبې مو کې، ځینې سیاسي، امنیتي، استخباراتي لوبې مو کې دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جناب صاحب، وبخښئ، د دې له خاطر چې بیرته هغه سوال ته راوګرځم، د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي کې شوی و، په حقیقت دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو او د ښځو د کار مخه ونیسي، خو څه نتیجه یې ورنکړه. نو جناب صاحب، فکر نه کوي چېرته بیا ورته تقاضا وکړي، نتیجه به هیڅ؟
دا تقاضا به بیا مو کی او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد د اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دا غونډه کې یو ځل بیا دا غوښتنه تجدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شیبر صاحب تاسو به تر پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دته اړ کی چې د دوی غوښتنې ومني. یو ابزار کې د شي اقتصادي اوسې ځینې شي خانونه طالبان پیسې اخلي، تاسو په یګي زم پر خبره مثلا کنه کې دی شي چې دغه خلیفې چې زمینځي دی په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصه دغه لا سوال د پیسو زینو طالب مشانه ته ودرېږي خدای وکړي دا کار وشي خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه که چې مخکې مثال خدمت ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مننه. همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅ نه شي کولی او تنا تقاضا وی کوي آیا د افغانستان وضعیت په همداسې روان وي؟ اتمر صاحب کستاسو نظر واخله.
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریځ کې. همدغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی، هم انتحاریان دې سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې وادونو ته ولیږم، زمونږ قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډیر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري، دغه موضعګار او بیا به هیڅ هم نه وي. اوس په دغه باندې که طالب غره دی، که په دغه باندې ډیر مغرور دی چې موږ سلا لرو، سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه ذخیرې نقشه د امریکایانو ته معلوم دي، د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي. په دې باندې
اتمر صاحب وبخښئ، ستاسو په خبره کې یوه لور ته وایسئ چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي، بل لور ته وایسئ چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي، نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زه لیږم، یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی، خپله طالب دا خبره نه کوي، خپل وزارت خارجه دا خبره نه کوي، خپل وزیر دفاع دا خبره نه کوي. دا خبره د یو هیواد نماینده کوي، دا څه معنا ده؟ مونږ بهرنی سیاست لرو که نه لرو؟ ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته ده؟ وزارت خارجه چیرته ده چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب ووایي؟
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. اغلی کړو خیل که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو په داسې شرایطو کې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلی یو، نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېدی، طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته کېدی، لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي، افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
دا بربدې ده چې واقعاً دنیا په دې تصمیم ورسی کې چې دا کشاله باید نور اوږده نه سي، بلکې د دې لپاره یو معقوله لاره پیدا شي تر څو پورې د هیچا حق کې ونه خوړل شي او هیڅوک کې بایلونکی نه. د دې لپاره واقعاً کار ده او دغه کار لپاره زما په نظر مغه دی یو ځانګړی استازی ټاکل او مختلف مشورې او نظریات راټولول او یو منځلاره ورکول، لکه د مغه بین افغاني مذاکرات.
وبخښئ اغلی کړو خل، د ځانګړي استازي خبره خو طالبانو نفي کړې ده، وایي چې حتی که ووم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوي.
خو طالبان خو نشي کولی چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي د تداول لپاره باید اندېښمن شي. ګوري، تاسو لومړی د وای سي خبره وکړه. وای سي ډېر شیان کولی شي چې څنګه چې جاباس اوس نه کوي. دا مهمه ده چې دغه ښاغلی ګوتریش او نور غربي ډلې له همدغه وای سي ګټه وکړي. اول قطر څه کوي دومره پیسې چې د طالبانو په قطر کې دی چې څه نشه ده د بهتري موقع ده چې قطر خپل اکثر رسوخ استفاده وکړي دوم موضوع ګوره هغه د ولس نارضایتي زیاتره په دغه غلطه روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماو طریقه دغه اصحاب بسر چې شي کې همدارنګه مالیزیا چې کې همدارنګه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په اسلام فتواوې ورکي
او بخښي ځینې فتواوي ورکړي دي او بخښي مثلا اسهر همدا ویل دي د جنود تعلیم په برخه کې طالبان باندې انتقاد کړی دی د انډونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړې ده نور څه کولای شي
ما هدف هم دا دی چې قطر خو دې ښه پاسانی کولای شي کندهار ته ورسي چې او دغه موضوع هغه پنځه شپږ نفر چې د ټول افغانستان په صد نوې شپږ دی لوبه کوي د دې یو صحیح یو مذاکرې او بحث یو ډبېټ ضرورت شته چې وتوای چې برداشت تا کوم کله دا غلطه ده ځکه چې دا اسلامي برداشت نه غنه ده برداشت تا درست نه ده هو که د منطقې د استخباراتو مطابق کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د موتاج کول لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي دا بیا بل خبره ده یعنی هغه چې سپایسي وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي دا یو ډېر د کمدانګه پاکستان دی ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري تجارتونه لري قانون چې همدا اوس یو رنګ د دوی سرمایه ګذاري روانه ده مطلب دا ده چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي دوی کولای شي که پر دې شا ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې دیو یو مسلې ته تانکی دی مهمه دا ده چې ښاغلی متقي او دغه چې هېڅ شم نشي کولای نو دې خاطر هغه ډېر لاین همدغه منطقي وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دی یو درست کار وکړه
مننه اغلی کړوخید اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبان باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري لکه د تعلیم په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې دا په طالبان باندې ومني ځکه زه پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا په ډیرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري
بله مخکې ما ارزم هم دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي ودنه ټول په یو نظر نه دي کنه یعنی دا یو مشکل دی د امنیت شورا د پاره چې دوی مثلا دغه سي د فشار لارې ولټوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان د غوښتنو ته آماده شي مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې د چین د امریکایانو سره او تاسو پیږی چې چین د امنیت د شورا هغه پنځه غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي نو دغه یو مشکل دی لیکن په مجموع کې نړۍ کې په دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی یعنی د طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کیږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم جانباز صاحب په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري
ګوري خپله شکر سیده چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 50 کلو کې ډیر مهم دی ډیر مهم دی په توشي نه دا وایي دی او افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایي خو که طالبان په هوښ راشي هم دا اوس بهتر چانس دی هم دا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکی افغانانو ته څو کار دی اول دی راشي د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کی ور کاغذ کې د تعریف کې نه په خبرو کې پراګنده چې افغانستان زه یو څو وی بیا یعقوب یو څو وی د سینې کې تعریف کې چې ته پاکستان سره څه غواړې کمی اړیکې غواړې وساتي دوم کار چې ته باید وکې مسول حکومت د مسول حکومت ایجادولو یا د ملي حکومت ایجادولو خواته لاړ
جانباز صاحب وخت اجازه نه راکوي پلانډو په یو جمله کې څه ویل غواړې
غواړم وایم چې دا کلیپ چې دا په کابل کې ده نه په نیویارک کې ده نه په واشنگتن کې ده نه په مسکو کې ده نه په تهران کې
مانه نه
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو